ویش تړون لاسلیک سو. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تړون له مخې به ترکمنستان 50% او پاتې نور هیوادونه افغانستان، پاکستان او هند 55% ونډه ترلاسه کړي.
به اساس این موافقت نامه
د دې تړون له مخې د ترکمنستان هیواد 50% د پروژې سام لرونکی او پاتې نور هیوادونه هر یو به 55% د پروژې سام لرونکی وي چې په دې سره ټولو هیوادونو موافقه وکړه.
قرار گرفته است
د ټاپی پروژې لومړی تفاهم لیک په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لاسلیک کړ. د تړون له مخې به د ګازو د انتقال لپاره څه باندې 1,15 کیلومتره پایپ لاین له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. دغه پایپ لاین یا نلیکه په افغانستان کې له فراه، هرات، کندهار او هلمند ولایتونو څخه تیریږي او بیا د پاکستان د کوټې له لارې هند ته رسیږي چې شاوخوا 10 میلیارده ډالر لګښت پرې راځي. د دې پروژې طرحه په 1990 کلیزه کې راپورته شوه، خو په بېلابېلو دلایلو په تېره بیا د افغانستان د ناامنۍ د دې پروژې مخې ته خنډونه جوړ کړي وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټاپی پروژې پلي کېدل به د سیمې له ثبات په ځانګړې توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د اقتصادي چارو کتونکي عبدالله واحد یاروای که عملا د ټاپی پروژې کارونه پیل سي، د دې پروژې شریک هیوادونه به د خپلو ګټو لپاره هم د پروژې امنیت ته پام وکړي.
جنگ یو لامل بیکاری ده. که چیرې دغه پایپ لاین راسي، دې سره ډېر خلک په کار کېږي، په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي. نو په طبیعي شکل باندې چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي، نو دوی د دولت د مخالفتونو نه لاس اخلي او د حکومت سره لاس یو کوي، ځکه چې د دوی منافع په خطر کې کېږي. هلته په امنیت باندې مستقیمه اغیزه لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو په وینا د ټاپی پروژې د ګازو د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستان څخه تیریږي او د دې پایپ لاین د جوړولو په ترڅ کې یوازې په افغانستان کې تر 50,000 زیات کسانو ته کار پیدا کیږي. دا دوی په وینا د دې پایپ لاین له فعالېدو وروسته به افغانستان له کاله سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالیې له لارې ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې له افغانستانه د ټاپی پروژې تیریدونکي پایپ لاین امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمدی له کونړ نه په خپل سمس کې لیکلي، د کونړ ولایت اړوند نارنګ کلی کې د زلزلې له کبله یو تن مړ او 15 تنه زخمیان شوي او یو شمیر کورونه او مالونه له منځه تللي دي. یو اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي نن د یوې سختې زلزلې له کبله په کونړ د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې په ساو کلی کې 4 کورونه ویجاړ شول. انجینیر حبیب الله کوچی د خوست له پوهنتون نه لیکلي، شدیده زلزله په خوست کې وشوه، تقریبا 1 دقیقه یې دوام وکړ او خلک زیات وویرېدل. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی په خپل سمس کې لیکلي، زلزله در غزنی خسارات مالی کم و داشت و خسارات جانی نداشت. عبدالولی وفا د هلمند ولایت د ناوې له بارګړۍ څخه لیکلي، د نن ورځې د زلزلې شهیدانو ته د جنت غوښتونکیو او هیوادوندې خدای د سولې خاوند کی. فیض الله ترکی لیکي، نن یوه بجه او 45 دقیقې وې چې د خوست ولایت ته شدید زلزلې ټکان ورکړ، کوم زیان یې نه دی رسولی. او دولت کوچای د خوست له ببرک تڼې نه لیکي، زموږ په سیمه کې کورونه یو شمېر وران شوي خو د سر تلفات نه لري. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د 130 بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې خوراکي موادو کې وړه، غوړي، چای، بوره او یو شمېر نور خوراکي مواد شامل دي چې څه باندې 2 میلیونه افغانۍ ارزښت لري. د کرکټ بورډ له مرستیال ښاغلي فضلی سره په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال سید کمال شاه عارف مرکه کړې او په سر کې د دې مرستې په اړه ورڅخه پوښتلې دي.
ادارې داسې یو پریکړه وکړه چې یو دوستانه سیالي په لار واچول په پلازمینې کابل کې. لوبې په دوران کې 1,000 افغانۍ ټکټ کم دوستان چې د لوبې لیدلو ته راکړل، او یو څه نور د افغانستان د کرکټ بورډ ټولو مامورینو هر کس خپل د 1 میاشتې معاش، نیم معاش د دوی دپاره جمع کړي، چې په مجموع کې تقریبا 1,48 کورنۍ دپاره موږ 2 قلمه مواد برابر کړي. سره د افغانستان د کرکټ بورډ سره چې یو ځوان تاجر واغه هم یو سل اتلس بوجی اوړه دان زموږ د کومکونو سره یو ځای کړل چې دا نن یې توضیح وسول د کندوز هغه خلکو چې واقعا دوی ټول مستحق وه.
فضلي صاحب، که په دې اړه معلومات راکوي چې په مرستاسو خوراکي موادو کې کوم مواد شامل دي او څومره لګښت پرې راغلی دی؟
بالکل، تقریبا په دې کې هر فامیل ته یو یو د اوړو بوجی اوړه او یو بوجی غنم، په دې کې غوړي، برا، چاوی، لوبیا، یعنی چې په مجموع کې اووه کلمه مواد کېږي او څومره ارزیابي چې موږ ټوله کړې تقریبا د شلو لکو شاوخوا په افغانۍ کې د دغه ارزښت درلودی چې موږ ټوله هغه مستحقو خلکو ته چې د دې نه مخکې دوی هفتې مخکې زموږ هغه کاري ټیم راغلی و ټول هغه مستحقو کورونو ته کارډونه ورکول شوي دي.
دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د بېځای سوو کورنیو سره مرسته کړې، له نورو ادارو څخه مو غوښتنه څه ده تر څو د ضرورت په وخت کې د هغوی لاسنیوی وکړي؟
واقعا دا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې چې یو تاسو ته معلومه د سپورټس یا ورزش هغه سفیر د سولې د سرحد نه لري، نو موږ په ټولو هغه ملي تجارانو پر هغه ټولنو چې دوی په وسط کې تسوان وي چې د افغانستان په هر ولایت کې دغسې مشکلات راځي یا نور څه طبیعي پیښې راځي، باید موږ افغانان یو بل پله لاسنیوی وکړو او د خارجي مرستو په انتظار ونه شو. نو دغسې نور ملي تجاران که دې ته واچېږي او دوی دغه همکاري وکړي، نو په راتلونکي کې به د اقل هغه زموږ ستونزې دغه ستونزې سره موږ تاسو ته د 10-30 کال د انقلابونو سره لاسو ګریوانی هغه مشکل ته باید اکر رسیدګي وکړو، اما غواړو چې په داخل کې د خپل افغانانو او ځوانانو سره همکاري وکړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کندوز له بې ځایه شویو کورنیو سره د دې ټولنې پر مرستو خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د زلزلې په اړه واوریدل. د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ، ستاسو لپاره نور موضوعات هم لرو. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واوریدل چې نن کابل ښار او همدارس د افغانستان نور ولایتونه یوې سختې زلزلې وځپل. د افغانستان د حکومت چارواکي هڅه کوي چې د دې زلزلې د ورستیو تلفاتو په اړه خلکو ته معلومات برابر کړي. همدارس په یو بل راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور د افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د القاعده شبکې د ګواښونو په اړه خبرداري ورکوي. بل راپور په دې اړه و چې د حکومت اجرایه رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو لملاتړ لاس ونخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد په منځګړتوب باور وشي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د پایپ لاین د پروژو د ونډې د ویش تړون لاسلیک شوی. قدر مناوریدونکو، داو د دې خبرونه مهم راپورونه. سلیمان لایق د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې په تیر د ورستیو څلورو پنځو لسیزو د ادبیاتو په تاریخ کې یو وتلی نوم دی. د ښاغلي لایق نظریات هم د شعر په برخه کې او هم د ادبیاتو په برخه کې د اکثرو کارپوهانو په نظر د کاني کرخي بلل کیږي. د ازادۍ رادیو د ازادۍ رادیوي مجلې د سبا ورځې په خبرونه کې د ښاغلي لایق بشپړه مرکه اوریدای شي. خدا شیبه د ښاغلي لایق د دې مرکې د یوې برخې اوریدو ته ستاسو پاملرنه راګرځوم. ومان نیازی د دې برخې په پایل کې له ښاغلي لایق څخه پوښتنه کړې چې په شعر کې د رزمی شعر رنگ، د لایق په شعر کې البته د رزمی شعر رنگ غالب دی، د دې دلیل څه دی؟
زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس ډېره مروجه شوې ده او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړی. یا یې پخوا هم درلوده، پښتني شعر خو د حماسو سره همیشه ملګری و، لیکن اوس غلبه ډېره زیاته کړې ده. هغه قانون مندي لري. اول ولې ته خو به پوهېږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامع تنویري او په فرهنګ کې ډېر مهم عنصر ده، دا پر فولکلورونو باندې بنا کیږي. حتی ډیر علما په یورپ کې دا عقیده لري چې کوم ملت چې فولکلوري ادبیات نه لري هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی. د امریکا په باب کې دا خبره ډیره کیږي چې امریکا ادبیات نه لري، ولې فرانسوي ادبیات، اسپانیولي ادبیات، مهاجر ادبیات چې هلته تللي دي، نو یو مکس دی جوړ شوی، ولې په خپله د امریکې جامع په دې لحاظ چې فولکلور نه درلود امریکې، هغه نسل چې فولکلور یې درلود او ساتیر هغه دوی تصفیه که اروپایي نژادونه هلته لاړ. لحاظه هره جامعه بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده، دغسې جوامع تصور کیدلی شي چې فولکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نه شي استولی. پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړي، دا یو قانون مندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي د هغوی فولکلور ډېر پیاوړی وي، لکه د عربو پخواله اسلامه چې بې سواده خلک وو. زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ و له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته وو، هغه فولکلوري ادبیات یې ډېر قوي دي.
د افغانستان منلای او پیاوړی شاعر سلیمان لایق چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د حماسي په تیره د پښتو ژبې د حماسي ادبیاتو په اړه خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادۍ راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادۍ رادیو خبری ساعت خبرونه ته غواګی. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې ستاسو په امیه وي پزله پوری کیسه تر اگرزوم چې د یو مشهور هندي فلم اصلي موضوع شوه ده. یو ځوانه ګونګي او کنه هندي میرمن چې نږدې لس کاله مخکې په پاکستان کې ورکه شوې و، نن بل اخر خپل هیواد ته ستنه شو. ټاکل شوې چې دا ځوانه میرمن له هغې کورنۍ سره چې د دې په نظر د دې خپل ورکه کورنۍ ده یو ځای شي. د ګیتا په نوم دا میرمن چې برخلیک یې د بالیوود د فلمونو کیسو ته ورته دی، نن په داسې حال کې چې مسکۍ وه او له خپلو سترګو یې د خوشحالۍ اوښکې پاکولې، د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې له الوتکې راښکته شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سوارپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هند لور خپل کور ته راستنه شوه. گیتا یو لس یا دولس کلنه و چې د هند له سرحد څخه د نړۍ تر ټولو خطرناکې پوځي ساحې یعنی کشمیر ته ننوته. دا ماشومه چې نه خبره اورېده او نه خبره کولای شوی، یو لسیزه په پاکستان کې بنده پاتې شوه ځکه خپل هویت یې نه شوی ثابتولی. نوموړی چې اوس 24 کلنه ده، د دې کلونو په اوږدو کې د پاکستان د لوی خیریه ټولنې ایدی لخوا په کراچۍ ښار کې ساتل کېده او حتی د گیتا نوم هم همدې خیریه ټولنې دې ته ورکړ. هند ته د گیتا د ستنولو پریکړه د روانې میاشتې په پیل کې وروسته له هغه وشوه چې نوموړې د دې د خپلوۍ مدعي کورنۍ ته یو نږدې عکاس وپیژنده. یاد شوی عکاس د هند د حکومت لخوا د همدې مقصد لپاره پاکستان ته استول شوی و. وینود کومار مهاتو چې وایي گیتا یې خور ده، نن د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې د گیتا هرکلی ته ولاړ و. د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل خوشاله دی چې خپله خور ویني ځکه ډېره موده ورته سترګې په لاره و. مهاتو له هند او پاکستان څخه مننه وکړه چې د ده د خور د ستنولو امکان یې برابر کړ. د مهاتو کورنۍ ته نن اجازه ورنکړی شوه چې له گیتا سره وویني ځکه چارواکو غوښتل چې د دې ظاهري وضعیت ورسم کړي او بیا یې له دې کورنۍ سره مخامخ کړي. که څه هم د گیتا د پیژندګلوۍ په برخه کې لا هم ابهام شته، خو تمه ده چې د دې د ډي این اې له معاینې وروسته به څرګند شي چې هغه کورنۍ چې نن یې د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې د دې هرکلی وکړ د دې خپله کورنۍ ده او که نه. د گیتا نومې کیسه په هند کې دومره مشهوره شوه چې د بالیوډ نړۍ ته هم لاره وکړه او د مشهورو هندي هنرمندانو سلمان خان او کرینا کپور په ګډون یو فلم هم پرې جوړ شو. د بجرنګ بایجان په نوم دا فلم په هند او حتی افغانستان او نورو هیوادونو کې ډیر مشهور شو.
ਗੁਰੂ